د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مخ کې د دې سات خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د بشر د حقوقو د سارنې ډلو د هغې ویډیو د لیدلو نه وروسته د عراقي قواو په عسکرو له دې کبله سخت اعتراضونه پیل کړي چې په کې عراقي عسکر د داعش د افراطي ډلې ملیشه وهي او وژني یې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر نه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی او په سعودي عربستان کې په زرګونو د ایتوپیا مهاجرین وروسته له هغې چې د سعودي عربستان مقامات ورته د ملک نه د وتلو هدایت ورکړه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د بشر د حقوقو د سارنې ډلو د هغې ویډیو د لیدلو نه وروسته په سختو اعتراضونو لاس پورې کړی چې په هغې کې عراقي قواوې د موصل په ښار کې د بری نه وروسته د داعش د ډلې ملیشه وهي او وژني. د عراقي قواوې یو ډګر جنرال محمد الخداري اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته په ټلیفون خبرو کې ویلي چې بغداد عراقي عسکرو ته په دې برخه کې څرګندې لارښوونې کړي چې څنګه د داعش د ډلې د یو مشکوک تن سره سلوک وکړي او څنګه هغه د تحقیقات دپاره محکمې ته وسپاري. هغه دا هم ویلي دي چې هر هغه عسکر چې دغه جرم یې کړی هغه به د عراق په نظامي محکمې کې محاکمه شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د قطر نه واشنگتن ته راستون شوی دی. داسې ښکاري چې هلته به د هغه په دغو سیاسي حالوزو کې سلک پرمختګ شوی وي. ښاغلي ټیلرسن د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او د متحده عربي امارات ترمنځ د موجوده جنجالونو د ختمولو هڅې پیل کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي ټیلرسن د قطر نه واشنگتن ته د راتګ په وخت کې خبریالانو سره د خبرو په وخت کې له دې نه انکار وکړ چې په قطر کې د هغه او د هغه ملک د امیر شیخ تمیم حامد التانی سره د آخري ملاقات په باب څه وایي. مګر د قطر امیر ښاغلي ټیلرسن ته ویلي امید لري چې په ښو شرایطو کې د هغه سره بیا ملاقات وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په سعودي عربستان کې په زرګونو د ایتوپیا خلک وروسته له هغې چې سعودي عربستاني مقامات ورته د ملک نه د وتلو هدایت ورکړ د خپلې آیندې په باب حیرانه او پریشانه شوي دي. د مارچ د میاشتې په 9 نیټې سعودي عربستان غیر قانوني خارجي مهاجرو ته نوي ورځې وخت ورکړ چې د ملک نه ووځي. دا خارجي مهاجرو ته ویل شوي چې هغوی کولی شي وروسته بیا د مهاجرت د قانوني لارې سعودي عربستان ته راشي. د جولای په میاشت کې 112,000 د ایتوپیا تباو د سعودي عربستان نه د وتلو سره موافقه وکړه. د هغې نه 45,000 خپل ملک ته رسیدلي. د سعودي عربستان مقامات فکر کوي چې 400,000 د ایتوپیا مهاجر په غیر قانوني توګه په ملک کې اوسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د اقلیم د بدلون د مسلې په باب به یو څه وشي. هغه دغه خبره د اقلیم د بدلون په باب د پاریس د موافقې نه د امریکا د وتلو د مسلې په ارتباط کړې ده. همدغه راز هغه تیر کال د روسیې د یوې قانوني وکیلې سره د خپل زوی د ملاقات اهمیت هم رد کړی دی. د اقلیم د بدلون د مسلې په باب د فرانسې جمهور رئیس ښاغلي مکرون ویلي چې دواړه خواوې د دغې مسلې په سر اختلاف لري، مګر ښاغلي ټرمپ بیا ویلي دي چې بیرته د پاریس موافقې کې د امریکا شاملېدل داسې دي چې ممکن په آینده کې وشي. د امریکا مقاماتو ویلي دي چې د موصل د ښار ازادي د دې معنی نه لري چې ګوندې د ټورستانو په ضد جنگ نور ختم شوی دی. امریکا او متحدین په نړۍ کې د ټورستانو په ضد خپل فشار ته زور ورکړی او اوس د دې هڅه کوي چې په هغه سیمو کې د ثبات د ټینګولو او د بیا آبادۍ لپاره نورې مالی منابع پیدا کړي چې ټورستان ترې شړل شوي دي. د داعش په ضد د ائتلاف لپاره د امریکا خاص استازي برت مګورک ویلي دي چې په موصل کې د جنگ په وخت کې دوی موازي د هغه ښار د ثبات او آبادۍ په لور همکار شروع کړی و. د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر په کاناډا کې د نادارو خلکو لپاره د کورونو د جوړولو د پاره د کار سره د مرسته په وخت کې جل وهلې او پرختون کې بستر شوې ده. د بشری مرستو د وی خیریه ټولنې مشر جانتن راکفورد ویلی دی چې د خاغلی جیمی کارتر وضع اوس ښه ده. د امریکا دغه دوه نوي کلن پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر چې د جمهوري ریاست د مقام نه وروسته خپل ټول وخت د بشریت سره د مرستې په کارونو تیر کړی دی، وایي چې د خدای او ټولو هغو نورو خلکو ته مشوره ورکړي چې کله ساختماني کارونه کوي باید ډیر اوبه وڅښي چې جلې ونه وهي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په اداري فساد کې د لاس لرلو په باره کې تحقیقات د هغوی د کورنۍ د غړو د بدنامۍ لپاره کیږي. هغه شریف دغه څرګندونې د خپل حکومت د کابینې د غړو سره په اضطراري غونډې کې کړې دي.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پاموکړی رپورت ده. په خوست کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې له دغو توکو سره یې د مبارزې لپاره د ولسي با نفوذه مشرانو همکاري راجلب کړې ده. په خوست کې د کوکنارو کرکیله نه کیږي، خو د مسؤلینو په وینا د مذهبي او قومي مشرانو په همکاري به وکولی سي تر یوه بریده د نشي توکو د کاروبار او استعمال مخنیوي وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په خوست کې د مخدره موادو ضد کمپاین د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم خلکو بدرګه کړ. په دې غونډه کې راټول شوي ولسي خلک او مسؤلین د دغو موادو د کاروبار او استعمال په زیان وغږېدل. د نادرشاکوټ ولسوالۍ د غونډې د ګډونوال قومي مشر سمین خان په وینا په سیمه کې مخدره مواد په ډېرې اسانۍ سره موندل کیږي او دا یې د ځوانانو د راتلونکي په مخ کې څرګند دښمن یاد کړ.
د نشه یي توکو کاروبار یا یې خرڅول او یا یې خپله استعمالول د ځوانانو لپاره تنها د خوست لپاره نه، د ټول افغانستان ځوانانو لپاره په آینده کې ډېر د لوی د سر درد دی. هغه څوک چې نشه یي توکي خرڅوي یا یې کاروي یا یې تجارت کوي، د دې نه د مو دا غوښتنه ده چې دغه نولي بدرنګ بوټی نه د صرف نظر وکړي.
د مخدره موادو پر ضد عامه پوهاوی د اونۍ په لړ کې د دې ښوونځي یو شمېر زده کوونکو نورو هغو ته د تمثیل په ژبه د نشه یي توکو له کښت، استعمال او کاروبار څخه نفرت څرګند کړ. په خوست کې د کوکنارو کرکیله نه کیږي، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت د نشه یي توکو قاچاق کیږي او د خرڅلاو بازار یې تود ساتلی دی.
د قانون تنفیز په برخه کې موږ د ولسونو غواړو چې راشي زموږ سره په دې برخه کې متحد شي او د خپل امنیتي ارګانونو سره چیرته چې کاچاغ کیږي، چیرته چې تولید کیږي، چیرته چې پروسس کیږي اطلاع ورکړي او خپل امنیتي ارګانونو سره همکاري وغوړي تر څو د کاچاغ برخه هم په خوست کې په تدریجي ډول کم او په نهایي ډول له منځه لاړ شي.
که څه هم قرار قام نشته، خو د ځینو مخکینیو سرویګانو له مخې په خوست کې د نشه یي توکو آزاد کاروبار او خرڅلاو لسګونو زره ځوانانو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې. په ګوربز ولسوالۍ کې د راټولېدنې ته بیا دیني عالمانو ویل سربیره پر دې چې د نشه یي توکو کښت، خرڅلاو او استعمال د اسلام له نظره حرام دي، په ټولنه کې د مختلف ډوله ستونزو لامل ګرځي.
هر هغه شی چې نشه لري حرام دی، هر هغه شی چې وجود ته نقصان رسوي حرام دی. نشه یي مواد دا وجود ته نقصان رسوي، دین ته نقصان رسوي، الله حرام کړی دی، پیغمبر د خدای حرام کړی دی. نو دا دې وجه نه باید موږ خپل باج او خپل ځینې دینه وسوتي.
د څېړونکو په وینا که څه هم د نشه یي توکو د قاچاق، خرڅلاو او استعمال مخنیوی تر ډیره بریده له ستونزو خالي نه دی، خو په دې برخه کې د ولسي با نفوذه مشرانو او د معارف همکاري د پام وړ ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک سره د وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ. دا چې د نړیوال بانک د دې مرستې هدف څه دی او په کومو برخو کې به ولګول سي، د مالیه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان اجمل عبدالرحیمزی د آشنا رادیو سره په مرکه کې لومړی د همدې پوښتنې جواب ویلی.
تاسو په جریان کې چې موږ د نړیوال بانک سره د 3.2 میلیون ډالرو وړیا مرستې تړون لاسلیک کړ، دغه پیسې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF لخوا د افغانستان ملي بودیجې لاره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په مصرف رسول کېږي.
بله، هدف د دې مرستو مشخص دی چې په کومو برخو کې به دا مصرفیږي؟
د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس، مثلا په بیلابیلو ولایتونو کې د سیټیزن چارټر یا د ملي پیوستون پروګرام د چې په کلیو بانډو کې کار کوي، د تورته نور هغه ملي پروژه او برنامه چې مستقیما تاثیرات د افغانستان خلکو باندې وي او د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو پر اساس وي، که هغه د سړکونو موضوع ده، که هغه د زیربنا مسله ده یا د تورته نور مسایل، ولې د خلکو د اړتیاوو یا د لومړیتوبونو پر اساس.
دا لومړیتوبونه به د خلکو یا د ولسونو څوک ټاکي؟
تاسو بهتره معلومه ده، کله چې د افغانستان ملي بودیجه جوړیږي نو د افغانستان د ملي بودیجه یو اصل یا یو ویژگی یا یو خصوصیت داده چې د خلکو لومړیتوبونو ته توجه کیږي. یعنی موږ چې هر پروګرام هر برنامه په ملي بودیجه کې شامل او مخکې له دې چې هغه مربوطه ادارې سره ومنو په بودیجه کې شامل کړو، د هغوی څخه دا تحلیل غواړو چې دغه پروژې یا دغه برنامې د پلی کېدو په نتیجه کې د افغانستان د خلکو په ژوند کې څه کېږي، کارموندنې برخه کې کوم تاثیرات لري، مثلا د زراعت په برخه کې یا د کلیو بانډو کې د سړکونو، مکتب او کلینیک، پر دغو مسایلو چې کله د پروګرام او برنامه موږ ته راوړي دغه مسایل موږ په پام کې نیسو، ځکه چې کېدلی شي زموږ اړتیاوې یا د افغانستان خلکو اړتیاوې زیات وي، ولې بل مقابل زموږ امکانات محدود دي، نو د محدود امکاناتو څخه موږ هڅه کوو چې ازنی استفاده وشي.
ټوله مرسته به د افغان حکومت په اختیار کې، دوی به مستقیما مصرفوي که نه د بهرنیانو په لاس به مصرفیږي؟
خوشبختانه دغه پیسې ټولې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کېږي. یوه موضوع، دویم هغه مرستې چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF لخوا د افغانستان سره مرسته کېږي، د دغه نیچر یا طبیعت داسې ده چې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کېږي. دا چې دغه پیسې د ARDF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې افغانستان سره مرسته کوي، نو له همدې امله په مجموعي شکل د افغانستان د ملي بودیجې له لارې لګول کېږي. او دا زموږ لپاره بهترینه خبره ځکه ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په لومړیتوبونو باندې ډېر پوهېږي او دغه تحلیل یا دغه لیدلوری هم لري چې په کومو برخو کې ولګول شي تر څو د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري. او اوس مهال چې موږ د نړیوالې ټولنې سره نن سبا بحث لرو، زموږ یو شرط هم دوی باندې دا ده چې مرستې باید تر ډېره حده پورې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ترسره شي.
د مرستې د مؤثریت او شفافیت په اړه خلکو او مرستندوی ادارې ته څومره ډاډ ورکولی شي؟ دې برخې ته څومره جدي پام شته؟
موږ د افغانستان ملت ته د دغو پیسو د مؤثریت او مثمریت تر څنګ د شفافیت په برخه کې هم اطمینان ځکه ورکوو چې د افغانستان سره کومې مرستې چې نن ترسره کېږي یا سبا ترسره کېږي دا هغه د پرونی مرستو سره فرق لري. فرق په دې کې ده چې دلته مؤثریت او مثمریت ته اساسي توجه کېږي. هغه تعهد یا هغه ژمنه چې موږ د نړیوالې ټولنې سره کوو تر څو هغه تعهد یا ژمنې ته د عمل جامه ور ونه غوښتل شي هېڅکله د مرستو دوام نه ترسره کېږي. او تر څنګ بیا موږ دا چې د افغانستان ملت سره بیا بل مقابل د نړیوالې ټولنې سره دا تعهد کړی یا دغه پروګرام زموږ د افغانستان تل لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه نه کېني، یعنی ورو ورو موږ غواړو خودکفا افغانستان ولرو. له همدې امله د دغو پیسو د مصرف په مدیریت کې اساسي توجه ځکه کېږي تر څو دغه مرستې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري او افغانستان د پرمختګ او یا د رفاه خواته متحرک کړي.
ډېره مننه عبدالرحیم صاحب. کور مو ودان.
کور مو ودان. خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سویډن د موسیقي یو آرکستر هڅه کوي چې په هغه هیواد کې پناه غوښتونکو ته هم خپل آرکستر کې د ګډون فرصت برابر کړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د سیستم اسریان ډریم اورکستر پوسټای پاپ کنسرت د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې ترسره کړ. د دې کنسرت سلانیان سړک باندې
موږ ډیر خوشحاله یو چې د یونیټ سی آر او ار سی ما سره مو دا کنسرت ترتیب کړ. په دې ارکسټر کې د ډیرو هیوادونو ګډونوال شامل دي، افغانستان، سوریا، ایریتریا، سویډن، البانیا، وینزویلا او نور. مهمه خبره دا ده چې زمونږ د اجتماعي یووالي او پرمختګ لپاره موسیقي جوړو او په مینه یې غږوو.
ال سیستم یو انجیده او په ټول سویډن کې د ماشومان او ځوانانو سره کار کوي. دوی په ګانبر کې د هغو کډوالو ماشومان سره کار کوي چې تازه سویډن ته راغلي دي. زموږ اداره د دې نوښت ملاتړ کوي، ځکه چې موږ په موسیقي باندې د اجتماعي یووالي د یوې وسیلې په توګه باور لرو.
فاطمه اتلس میاشتې مخکې له افغانستان څخه سویډن ته راغلې ده.
زما په هیواد کې ما مخکې هیڅ کله موسیقي نه غږولې. کله چې ما موسیقي غږولو باندې پیل وکړ، زما ژوند بدل شو. زه نه پوهېدم چې موسیقي به څومره پر ما اغیزه وکړي. مونږ په یو ډله کې موسیقي غږوو، یو ځای تمرین کوو او زده کړه کوو. مونږ د یوې کورنۍ په شان ګډ خوشحاله یو.
د سویډن دغه ارکستر کډوالو ته د سویډنی ژبې په زده کړې کې هم مهم رول لوبولی دی. ښاغلی مرکل د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، عدنان اورنګزیب چې د سوات د پاچا عبدالودور خان لمسی دی، د امریکا غږ سره په مرکه کې وایي چې په 1998 کال کې چې کله د سوات ریاست ختم سو او د پاکستان سره یو ځای د پښتو ژبې رسمي حیثیت هم ختم سو، د هغه سره مو په سوات کې د پښتو ژبې په تاریخ مرکه کړې ده.
د پښتو ژبې په تاریخ باندې په سوات کې خبرې وکړو. په سوات کې د رسمي ژبه وا څنګه صحیح ومزه؟
او جی، د سوات ریاست په وخت کې د ریاست په دې دویمه حصه کې دا بیا دغه سرکاري ژبه وایي.
دویمه
خبر بیا ساتي چې مونږ شروع چې کړو د سوات ریاست په کال 1900 کې، چې بادشاہ صاحب اول د سوات اولنې وادي مقرر شو، نو په هغه وخت کې فارسی چلے دا او د سرحد پورې د ترکی ژبه چلے دا. نو بیا موږ رو رو د وخت سره بیا موږ هغه دوانه ژبه پریښو دي او پښتو یو ځکه دغه د سرکاري ژبه کړه، ځکه د سوات اوسیدونکي قوم چې دی هغه یوسف زیده او د هغوی ژبه چې هغه پښتو، نو د قوم د اومنګونو او د هغوی د روایت او د هغوی د تاریخ مطابق بیا پښتو جو دغه سرکاري ژبه شوه. خو تاسو به یو بل خبروم یاد ساتئ چې په سوات کې د انګریزي هم استعمال وو، ځکه والی صاحب دا غوښته چې خپل قوم چې دی هغوی ته خپل روایتي ژبه هم وښيي، خو یو جدید او یو ماډرن ژبه ورته هم وښيي، ځکه د دنیا سره هم بیا ستاسو رابطه
جوا هغه جوړې ده. تاسو د خبرو وکړه چې په دویم برخه کې د دې معنا
نو په دویم مده 1917 کې خو پښتو سرکاري ژبه نه وایي.
خخ
بیا نو بیا بیا او 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 نو که تاسو د سټیټ د ریاست هغه او د نی چې کوم سرکاري کاغذات دي او دغه ډاکومنټ تاسو ګورئ هغه په پښتو کې نه، خو بیا زما په خیال زما چې څومره علم دی دا چې دا بندوبست سواتو شو په 1933 کې، په کال 1933 کې چې هغه د ځمکې د ویش هغه بندوبست یو پیرو شو، نو بیا هغه فردونه چې هغه چې کم بیا هغه انتقادونه او کم چې تمنګ اکتونی وایو هغه بیا په پښتو کې شو د خلکو د اسانیت لپاره
د جبې سره سم شو. د 1918 نواله د 1933 شمه پوري په سوات کې تاسو وایئ چې فارسی ژبه وا،
او ځکه که تاسو زمونږ د مشرانو قبرونه وینئ نو دا غوی چې کوم نمونه لیکلي دي او دا غیر چې څه لیک شوی دی هغه په فارسی کې شوی دی جی مطلب قبر باندې چې کوم هغه ګټي کنه چې هغه تاریخي وفات او تاریخي پیدایش
او د سوات روپی هم چې دین او هغه یکانه هغه په فارسی کې لیکل شوې دي نو
د دې تاسو دا یو خبره زده دغه وضاحت کوم د سوات خپل روپی نه و د سوات خپل روپی نه سوات کم د کومه کرنسی وایو کنه او د سوات په شروع کې باغ وخت خو برتانی راج او هندستانو نو موږ به د هندستان هغه روپی استعمالواله چې کومه برټیش روپی و بیا چې پاکستان جوړ شو په کال 1900 کې نو بیا زموږ د پاکستان سره معاهده دا وه چې موږ به ستاسو کرنسی استعمالو ځکه د سوات هغه حیثیت دومره لوی نه لکه بهاولپور شو یا حیدرآباد شو موږ خپل کرنسی استعمال کو البته تاسو کومه خبره ته چې تاسو دهان وکړو چې لیکلی سلورانی هغه چې کنه هغه موږ سرکاري سٹمپ پیپر چور کوي کنه چې کوم چې هغه هغه سٹمپ پیپر چور دی په کوم باندې چې هغه سرکاري
امرونه حکومتونه جاری کیدل
اډرونه حکومتونه د کده کې دی شو کنه نو دا هغه چې کوم مالیتو هغه هغه سلورانی اتانی یو روپی 15 روپی نو هغه دغه تصویرونه باقاعده شته خکاری هغه د کرنسی په شان دي خو هغه کرنسی نه وي هغه په دې نن سبا دور کې جوړ دا سٹامپ پیپر وي هغه
د سوات نه بیا پاغه وختونو کې پښتو رسمي ژبه وه او قوم یوسفزی وو ټول زیاتره خلک یوسفزی دي په سوات کې د پښتو ژبه د کلي نه ورکه ده شروع شوه
نو ورجی په کال یو کم په یو کال 1900 یو کم اویا کې 1969 کې د سوات ریاست سوات باقاعده د پاکستان سره ادغام وشو کوم چې موږ مرجر وایو نو دا غي سره سره خو د سوات چې کوم هغه خپل د ریاستي دانچو کوم چې انتظامی و کوم چې تعلیمی و کوم چې دغه و قانوني و هغه خو بیا پاغزي باندې ختم شو او ورو ورو د پاکستان چې کوم نظام او هغه سوات راغې او د پاکستان په نظام کې منګه ایجوکیشن ډپارټمنټ اف نارت ویسټ فرنٹیر پروونس ته لاندې راغو نو دا خو چې کوم کریکولم په پېښور کې جوړ شوی او د باقي صوبې د پاره هغه په سوات کې هم لاګو شو او باقي کې پښتو چې و کنه به تورې جب چې و از ا افیشل لانګویج نو 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 په کال یو کم او یانه رورو د پښتو بازابطه سرکاري استعمال رورو کمیده شروع شو او اردو پکې رااله بیا پکې انګریزي رااله بیا سچې زمونږه دا نوې نسل ده نو ما په خیال دی په اردو کې او په انګریزي کې لږ زیات ځان محسوس کوي چې په کار دي چې دا جبې دي دا جدید جبې دي او د نن سبا د دور جبې دي چې مونږه دا زده کوو او وایو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 2 ته ورسید. د روغتیایي چارواکو په وینا دا پیښه د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې پکې د امنیتي ستونزو له امله ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق سوی. عزالله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ لري.
د روغتیا چارواکو په وینا چې د پولیو نوې پیښه د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې پکې د امنیتي ستونزو له امله کوچنیانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق سوی. د کندهار د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پولیو وهلې ماشوم 13 میاشتنۍ انجلۍ ده چې د شاولیکوټ ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په کندهار کې مخکې هم د پولیو خطر موجود و او روسۍ پیښه ډیره د اندېښنې وړ ده چې په روان کمپاین کې باید ډیرو ماشومانو ته واکسین ورسول سي. د روان عیسوي کال د مارچ میاشتې راهیسې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو کسانو د ځینو غوښتنو په بدل کې د پولیو واکسین پر کمپاینو بندیز لګولی. په افغانستان کې د پولیو له 15 مثبتو پیښو څخه 2 په هلمند، 2 په کندهار او یو پیښه هم په کندوز ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسول ډاکټر میوند احمدزی وایي چې په کندهار کې د پولیو ویروس محیطي شتون او په ځینو ولسوالیو کې پر واکسین بندیز د اندېښنې وړ موضوع ده.
یعنی که تاسو وګورئ دغه دا اوس وخت کې چې کمپاینونه یعنې د ولسوالیو کې بندیږي دا د هماغو تدابیرو دي چې موږ نیولي دي که نه. نو اصلا په د کلونو دپاره په جنوبي حوزه کې خصوصا د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې دا هغه منطقي دي چې دلته پکې د کلونو دپاره خلکو ترې کمپاین نه غلط استفادې کړي. نو هغه په هغې باندې موږ بندیز لګولی لږ جدیت نه کار اخلو.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وروستۍ پیښې د ویروس سرچینه د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري. د کندهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د هدف وړ 100,000 کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي، خو د دې ولایت په نورو برخو کې به د جمعې تر ورځې پورې د پولیو واکسین روان کمپاین دوام ولري. د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي چې روان کمپاین د کورنیو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل ماشومان د ګزند پر ضد وقایه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا افغان روباتیک د نجونو ټیم ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د مداخلې وروسته دغه شپږکسیز ټیم پرون له هرات څخه کابل ته د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورسید. د دې ټیم غړي وایي چې د امریکا د جمهور رئیس په پریکړه ډیر خوشحاله سوي او هیله لري چې د امریکا سفارت به ورته د ویزو ورکولو اسانتیاوي برابرې او دوی به وکړی سي چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. په کابل کې زموږ خبریال حکمت سروش د روبوټ جوړونکو نجونو د ټیم د غړو سره خبرې کړي او په دې اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
د افغان روبوټ جوړونکو نجونو د دې ټیم غړي دوه ځلې مخکې هم له هرات څخه کابل ته د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره راغلي، خو دا ځل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکې حکومت ته دوی ته د ویزو د ورکولو په سپارښتنې ډاډه دي چې دا ځل به ویزې ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس د چهارشنبې په ورځ د افغان روبوټ جوړونکو نجونو دغه ټیم ته د ویزو د ورکولو په بهیر کې شخصا مداخله وکړه او خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د دغه ټیم غړو ته ویزې ورکړي.
میخوایم اینجا بریم به خاطر رقابت کردن و یک رقابت بین 160 کشور جهان که تمام این 160 کشور اینجا اشتراک میکنن به خاطر از اینکه ربات خود به نمایش بگذارن و امیدوار هستم که ربات ما مقام بیاره.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د نامعلومو دلایلو له مخې دغه ټیم ته د ویزو له ورکولو ډډه کړې وه. د دې ټیم غړي وایي چې دغه پریکړې خواشینی کړې وې.
همه ما خیلی ناامید بودیم، یعنی خیلی ناراحت بودیم از اینکه ما خیلی تلاش کرده بودیم تا تونستیم در روحت قرار بگیریم و بتونیم وارد سفارت بشیم و زمانی که برای ما ویزا ندادن ما همه ما مایوس شده بودیم از اینکه بین افغانستان و دیگه کشورها فرق گذاشته شد.
در انجونو در روبوټ جوړونکو ټیم غړي وایي په راتلونکي کې به نور روبوټونه هم جوړ کړي.
ما چند چیز دیگه هم در آینده می‌خوایم بسازیم، تنها از این ساختار ما نبود. مثلا موتورای می‌تونیم که بسازیم، می‌خوایم که بسازیم که پرواز کنه، چیزای مختلف می‌تونیم بسازیم. ما می‌خوایم که بسازیم.
در کابل اوسیدونکو په نړیوالو روبوټیکو سیالیو کې د افغان جنو پر ګډون خوښ دي.
د روبات کوم دغه سیداب دی کې باید دی اشتراک وکي او عملا د خپل استعدادونه دنیاوالو ته وخی.
دا د افغانستان لپاره ویاړ بولو او دا د راتلونکي نسل لپاره هم یو لاسته راوړنه بولو، ځکه د دوی په لیدو سره ټول هغه کورنۍ چې د خصوصا د انجونو یا د ښځینه طبقې د تعلیم سره مشکل لري یا ستونزه لري دا د هغوی لپاره یو پیغام ده.
د روبوټ جوړونکو افغان جنو دغه ټیم به د فرست ګلوبل په نوم په درې ورځنیو روبوټیکو سیالیو کې برخه واخلي چې 155 هیوادونه پکې ګډون کوي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ په واشنگټن کې پیلېږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.